Tırşne Asmanlandi.
ازادي راديو قدرمنو اوريدون کو او زمون د سوشل ميديا قدرمنو تارون کو سلامونه فرشته سها کما یو زل بیا د دیونه ترشنه اسمان لاندې خبرونه کی مو قربانه يم په دې خبرونه کی به په جرمني کې د جرمني په مونشن خار کې په روسي پیخ باندې وغږی گو دا چې ولی په غربي هوادونو کې د تاوتری خواله د پیخ زیات شوی دی د ترشای لتون څه دی په دې وغږی گو خو په سر کې وګورو چې په دې وروستیو کې په جرمني کې څومره پیښې شوې دي. د جرمني مونیخ ښار کې پر یو شمېر خلکو یو افغان څلورویشت کلن ځوان چې فرهاد ان نومېده موټر وروستی دی او په دغه پیښه کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دغه موټر چلوونکی د دوی د تحقیقاتو وروسته معلوم شوی چې دا یو افغان پناه غوښتونکی و چې په 2016 کال کې دا جرمني ته تللی و او هلته د پناه غوښتنې غوښتنلیک کړی و خو بیا د دې پناه غوښتنه رد شوې او تر هغې وروسته په 2021 کال کې دې ته یو سند ورکړل شوی و چې دا دې کولی شوی په جرمني کې پاتې شي او تر هغې وروسته دوه کاله دې په امنیتي برخه کې البته ځینو شرکتونو سره کار کړی و. دا برید داسې مهال وشو چې د جرمني پارلماني ټاکنو ته پوره یوه اونۍ پاتې ده او په داسې مهال کیږي چې بیا یو ځل د کډوالو باس په جرمني کې د جرمني د لوړپورو چارواکو لخوا راپورته شوی دی. جرمني له دې وړاندې هم د ورته بریدونو شاهد و. په 13 جنوري کې د جنوري په 22مه د جرمني په یو پارک کې د چړې په برید کې دوه کلن ماشوم او یو څلوېښت کلن سړی وژل شوی و. ځایي پولیس هم دا تایید کړی چې دا برید د اشافنبورګ سیمې په باوریا ښار کې په د یو 28 کلن ځوان البته افغان ځوان لخوا شوی و. دغه افغان ځوان هم افغان پناه غوښتونکی و چې د دې پناه غوښتنې عریضه رد شوې وه. د دې تر څنګ په 2016 کال کې یو تونسي سړی چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وه د جهادي ګواښ په توګه هم پیژندل کېده. د برلین د کریسمس بازار باندې بار وړونکی موټر یا کامیون برید کړی و چې لامل یې دیارلس تنه وژل شوي وو. همداراز په 13 ډسمبر میاشت کې هم یو موټر د ماکډبورګ په ښار کې د کریسمس بازار ته ننوته چې په پایله کې شپږ کسان ووژل شو او شاوخوا 300 تنه ټپیان شوي وو. دغه مشکوک بریدګر هم یو 50 کلن سعودي الاصل سړی و چې ښکاره منتقد ګڼل کېده. پنجشنبه په ورځ دغه پیښه داسې مهال وشوه چې په جرمني کې یو بل افغان پناه غوښتونکی د هغې محکمه روانه وه او همدغه څو پیښې وې چې په جرمني کې تر اوسه پورې د کډوالو موضوع یو ځل بیا راپورته کړې ده. په دې خپرونه کې به پر همدې بحث وکړو چې د داسې پیښو او داسې ورته پیښو اصلي علتونه څه دي، ولې په غربي ټولنه کې په دې وروستیو کې د کډوالو لخوا داسې پیښې کیږي. نن په خپرونه کې راسره قدرمن میلمانه هم شته دي، د جرمني په مونشن ښار کې د افغان پناه غوښتونکو بیا د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید ماموزای راسره دی په دې خپرونه کې، او همداراز د جرمني نه رحمت الله زیارمل افغان ژورنالیست هم راسره په دې خپرونه کې میلمه دی، او افغان د افغانستان د سیاسي چارو او شنون کوي او کارپو میرویس اشفته هم په دې خبرونه کې را سره دی. درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې ډیره زیاته مننه چې خبرونه تر زموږ بلنه مو منله او موږ سره یاستی. پیل بل ښاغلی ماموزی نه وکړو، تاسو په مونشن ښار کې یاستی ماموزی صاحب، دا راته وایي چې د پیښې په اړه که تاسو په هماغه ورځ څه واورېدل، دغه پیښه څنګه رامنځته شوه، تاسو جزئیات لرئ په دغه اړه؟
ډیره زیاته مننه اغلی صحاق. زما سلامونه تاسې ته لمړی او درنو او معظم میلمنو او ستاسې د تلویزیون له لارې ټولو افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې چې دي خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډیره مننه. راوشو پوښتنې ته چې په جرمني کې په وروستیو کې لکه څنګه چې تاسې وویل او مهرباني مو وکړه، پیښې شوې دي او پرله پسې پیښې، خو دلته کېدای شي مختلف دلایل د دې تر شا اوسیږي. د خصوصا د وروستۍ پنځ شنبې ورځې د 13 د فبروري چې کومه پیښه وشوه تر اوسه پورې لا دقیق معلومه نه ده چې اصل کې خبره څه ده، خو کېدای شي مختلف دلایل ولري زما په اند باندې. نو په دې حساب باندې زه داسې ویلی شم چې یو له عمده دلایلو دا ده چې په جرمني کې په 23 فبروري باندې دلته انتخابات دي، او په ټوله کې د خارجیانو په ضد باندې یو لوی غټ تصویر د خلکو په ذهنونو کې ورزیدلی ده چې دوی باید ټول خارجیان ووځي. چې په دې کې یو پارټۍ چې هغه FDP نومېږي دلته، هغوی ډېر سخت په بربنډه توګه باندې د دې خلکو مخالفت کوي، او هغوی فقط همدا وایي چې خارجیان باید ووځي. نو دلته زه فکر کوم زما په اند باندې څنګه کېدای شي چې له یوې خوا نه ټاکنې روانې دي، انتخابات دي دغه څو ورځو کې، او له دې نه مخکې ورته دغسې پېښې رامنځته کېږي. زه داسې فکر کوم چې دې لپاره په خپله په جرمني کې دننه هم داسې یو دلایل برابرېږي چې دوی وکولی شي هغه سیاسي پارټۍ چې دوی ضد دي او عام خلک نه دي، عام خلک د دې خبرې مخالف دي، ډېری مګم دوی باید دغسې پېښې رامنځته کړي تر څو دوی دلایل او مدارک په لاس کې ولري او خپل سیاسي ډګرونو کې د دین کار واخیستی سي او مخته لاړ سي. مهربان سي،
ډیر زیاته مننه ماموزای صاحب. تاسو په لتونه وغږی د دې ترشا د داسې پیښو ترشا حتمن نور لتونه هم شته دي. وربشو خغلی اشفته تا خغلی اشفته تاسو راته وایي دغه سې پیښ او دغه ورته پیښ په مغربي ټولنه کې په دغه وروسته یو کې ډیر زیات شوې دي، او دغه د کډوالو د پاره اندېښنې هم را پاره ولې دي. د دې ترشا اصلي انګیزي تاسو څه بلې؟
د اول سر تاسو ته تاسو ټکنیکي هم کارونه ته ده
وعليكم
السلام. د باسي او د تاسو د شی پروګرام د لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د راز مسائل کله چې رامنځته کیږي نو د ډیره جوانب څخه باید تحلیل شي. دا چې په اول سر کې زه غواړم هغه کسان چې دغه پیشنه زیانمن شوي دي هغوی سره همغږي او خواخوږي لرو، دا چې دغه عامل انفرادي عامل وو که د تشکیلاتي لحاظ کم کس به یې دا تر اوسه معلومه شوی نه دی. ډېر امکان لري چې شخصي د اشخاصو رواني حالات هم دلته باید ورته وکتل سي. د مخکې جرمي سوابق درلودل که نه، یو څه چې خپاره شوي دي لکه چې جرمي سابقه هم درلودل، دا چې کاملاً د انفرادي لحاظ دا ترسره شوی که کم ګوند پورې تړلی شخصي کم تروریستي ډلې پورې تړلی شخص به وي. دا چې دغه سړی کله چې دلته راغلی وو جرمني ته، دغه د تعصب له ډک موزیګیري درلودل که وروسته وروسته دلته بیا غړیتوب یې ترلاسه کړی، دا ډېر سیاسي عوامل کیدای شي چې ولري. ډېر امکان لري چې دغه کسان د هغو رواني عللو د خاطر چې خپل تیر ژوند کې درلودل، یا دا چې دلته راغلي دي بیا په ډیرو بد او نامناسب شرایطو کې دوی ژوند تیر کړی، او یا دا چې یو نیم نور تروریستي ډلو سره اړیکې پیدا کړې وي. دغه ټول مسایل باید سره وڅېړل سي. شخصي جرایم اشخاصو پورې ارتباط لري. کله چې په دغو حساسو د ټاکنو پر مهال دغه موارد لا زیاته د پخوا په پرتله اجرا کیږي، ډیر امکان لري چې یو تعداد مشخص شی ارخي ګوندونه او سازمانونه پکې لاس ولري، او د خاطر چې وکولی شي د خارجیانو پر ضد دغه احساسات راوپاروي، دغه کسان ګماري په دغه کارونو کې یا یې مثلا لاس لري. دا نو هغه مسایل دي چې باید ورو ورو موږ به تحقیقاتو ته انتظار سو. دا چې د شخصي لحاظ د خواخوږي لرو یو معنا لري، دا چې په ټولنیز توګه دغه مسؤلیت موږ به منو، دا نو دا د حقوقي لحاظ هیڅ ځای نه لري، ځکه چې شخصي عمل شخصي مجازات هم لري. دا یوازې د ګوندي لحاظ د سیاسي لحاظ شی اړخي تشکلات غواړي د دینه د ځان لپاره استفاده وکړي، او د خارجیانو پر مقابل کې دغه موارد ته لا لمن وهي، او د تبلیغاتي لحاظه سوء استفاده وکړي.
ښاغلی اشرف، تاسو دغه موضوع ته اشاره وکړه چې کېدای شي دغه پیښه یا دغسې ورته پیښې سیاسي انګیزې لري، نو ولې افغان کډوال تل یعنی زیاتره دغسې پیښو کې افغان کډوال دخیلي، ولې افغان کډوال د دغسې پیښو قربانیان دي، او یا هم د دغسې که سیاسي پیښې ورته ویو سیاسي کړنې ورته ویو د داسې پیښو ولې افغان کډوال پکې ډیر دخیل دي؟ د افغان کډوالو یعنی هغه اصلي لتون نور کډوال هم د نورو ملکونو هم هلته شته دي، ولې افغان کډوال ولې ډیر زر افراطي کیږي د دوی تر شا؟ آیا دا رواني ستونزې دي، دا ټولنیز ستونزې دي د افغان کډوالو په منځ کې؟ دغه انګیزه څه ده؟
متاسفانه په افغانستان کې څه کم نیمه پیړۍ سول چې جګړه روانه ده، او د رواني لحاظه دا ډیر کېدای شي چې دغه منفي اغیزه پر خلکو باندې ولري. مګر دا چې وایي چې مثلا اکثرا افغانان دي نه، تیر ځل یو د سعودي عرب تابعه او د نورو هیوادونو افراد هم پکې شامل دي. مګر کله چې تبلیغات د سیاسي لحاظ یو مشخص اړخ ته توجه کوي او هغه موضوع ډیر وچتي او باندې خبرې کوي، دا نو بیا یو ځانګړي او مشخص موضوع ته عمومیت ورکول دي، دا جنرالایز کول دي چې دا د حقوقي لحاظ دغه حق او اجازه هیڅوک نه لري. مګر متاسفانه زموږ د یو تعداد وطنوالو روحي حالات کله چې نامساعدي او دغه رقم اجراءات کوي، کله چې په جرمني کې په تور د مثال دغه مسائل را په ګوته کیږي، کدلته دا بیوروکراسي ډیر اوږد نه وي. هغه کسان چې مجازات ورته ټاکل شوی وو او حتی باید جرمني څخه ایستل شوی وو، اجراءات نه ورته کوي، نو دا بیا بیرته راګرځي دغه ډول اجراءات او دغه شکل د بیوروکراسي ته هم. یعنی نه دا چې زه غواړم د خپل د هیوادوارو سره دغه موضوع بچ کم او وایم چې نه دا داسې نه دي، کله ناکله دا متاسفانه پیښیږي. مګر مشخص د یو فرد عمل دی چې د ټولو افغانانو لخوا دا دی معذرت غوښتنې حق موږ نه لرو. که څه هم یو نیم کسان اوس غواړي چې دلته مثلا تظاهرات دایر کړي او په تظاهراتو کې داسې وشي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی بلکې فردي مسؤلیت دی، زه دغه ډول چارچلن سره د حقوقي لحاظ بالکل موافق نه یم. دا ډیر متاسف یم چې دغه رقم پیش شوی، مګر پسې شا موږ باید توجه وکړو چې شی اړخي ګوندونه لکه د داعش روسي دره او دوی هم ورش د اجراءات وکړي چې تبلیغاتي لحاظ خپل پیام هم دغه مشخص موقعی کې ورسوي چې افغانانو پورې ارتباط نه نیسي.
ډیر زیاته مننه اشرف صاحب، بیرته به تاسو ته راوګرځو چې دغه سوپی خو نوروز ته افغانان په غربي هیوادونو کې د حقوقي لحاظ نه دوی څه کولای شي چې د خلکو هغه منفي فکرونه او یا هم دا چې دغه سپی خو په ټول باندې منسوبه وي باید څه وشي؟ په دې به وروسته وغږیږو. ورزو ښاغلی زیرمال صاحب، تاسو راته وایي تاسو هم په جرمني کې استي، په دغه وروستیو کې افغانانو سره اتمن تاسو هم اړیکې لري، افغان ځوانان هلته ولې په دې وروستیو کې افراطیت ته مخه کوي، افراطي مفکورې ورسره زیاتېږي چې دغه سې پیښې کوي؟ لکه دغه تیره ورځ پیښه کې هم د پولیسو د تحقیقاتو وروسته معلومه شوې وه چې د دې تر شا هم افراطي یا اسلامي عقیده وه د دې ځوانو، د خپل ویلي وو. د دغه علتونه څه دي؟ ولې ځوانان په غربي ټولنو کې د دې پر ځای چې نورو برخو ته لکه تعلیم او نورو برخو کې دوی مصروف شي دغه سي ټولنو ويا دغه سي ګروپونو غړي کیږي، دا ولي؟
ډیره زیاته مننه. اول خو زه بخنه غواړم چې باس ته ورسره راغلم، دلیل دا اوس ما انټرنیټ کې لکستونز او د باس ټولو ګډونوالو ته او ریډونکو ته لیدونکو ته تاسو ته سلامونه او مینا. رښتیا هم چې په دې ورستیو کې دا ستونزه یو څه ډیره شوې، مګر دا بلا بلا عوامل لري. اولنۍ یو پښتنه چې ډیر خلک کوي او لمون سره دا غدا ده چې ولی په دغه سی ورځو شپو کې یا په دغه سی شیبو کې چې په جرمني کې انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، دغه ډول پیښې پر له پسې ډیریږي. دا خپل یو د بحث موضوع ده او خلکو ته شک پیدا کوي چې ګوند ډیر کله سیاسي ګوندونه یا هغه اشخاص چې غواړي واک تر لاسه کړي، هغه غواړي په یو ډول نه په یو ډول د دغه ډول پیښو نه خپل ځان ته سیاسي استفاده وکړي. پاتې شو د ځوانانو د افراطیت د زیاتېدلو زه فکر کوم چې دا په کور د نن ډیر علتونه نه لري، مګر په نړیواله کچه دا علتونه لري. تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې په دنیا کې مذهبي او اقتصادي جګړې ډېرې شوې دي. کومګه د بیلګې په توګه د اوکراین او د غزې جګړې ته اشاره وکړو، د اوکراین جګړه کاملا یو سیاسي جګړه ده چې غواړي لودیستن د ځان په ګټه استفاده وکړي. او کومګه غزه کې وګورو، یو طرف ته دنیا د بشري حقوقو د مدافع او د ساتلو چغې وهي، مګر بل طرف ته غزه کې په زرګونه انسانان چې ډیره برخه یې ښځې او ماشومان و ووژل شو. ډیر کله دا ځوانانو ته پوښتنې راولاړي، او کله چې دغه پوښتنې صحیح ځواب نشي، له بده مرغه چې بیا افراطي ډلې یا ورانکاري ډلې د دوی پر ذهنونو باندې کار کوي، او هغوی د خپل لیدلوري د ځوانانو په فکرونو کې شته پوښتنو ته ځواب وایي. او لامل دا کیږي چې هغه ځوانان یا هغه انسانان چې کم معلومات لري او غواړي عجل ځان ته ولاره پیدا کړي د ځینو پوښتنو لپاره، بیا د افراطي ډلو ښکار کیږي. یو لوی لامل دا دی. دویم لوی لامل دا دی، لکه څنګه چې مخکې د بحث میلمنو ورته اشاره وکړله، ډیره زیاته بیوروکراسي هم د دې باعث کیږي چې کله کله د کډوالو او د قربانو واکمنو یا د حکومتونو ترمنځ فاصله رامنځته شي. یو څوک مثالی مجبور دی چې اته کاله، نهه کاله، لس کاله په دې سترس کې یا په دې اندېښنو کې تیر کړي چې تورې سرنوشت څنګه کیږي. یو طرف دوی د بشري حقوقو او د کډوالو د حقوقو چغې وهي، مګر بل طرف ته بیا انسانان کلونه کلونه په یو مجهول حالت کې ساتي. دا کله کله د دې باعث کیږي چې ځوانان په بیړه افراطیت ته مخه کی. مګر که مشخصا د افغانانو بحث تر شو، زه خپل د یو افغان په توګه او د دغه ډول مسایلو د یو څارون کې په توګه ډېر مایوسه یم. هغه دا چې کمنګ چیرته د نورو هیوادونو کډوالو ګورو، هغه په لودیس کې په ډیره بیړه د انټیګریټ یا د انټیګراسیون یا د ادغام لپاره کوشش کوي. هغه ژبه زده کوي، هغه ځان ته د کار لټه کوي، هغه غواړي خیالي کې جوړی کی، هغه غواړي خپل زده کړو ته وده ورکړي. مګر له بده مرغه افغانان دلته بیا هم ځوانان په ډلو باندې ویشل کیږي، په سم باندې ویشل کیږي، په ژبه باندې ویشل کیږي، او دوی ورو 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 په همدې کټګوریو کې افراطیت ته مخه کوي. زه له دې پیښې وړاندې درته یو مثال وایم. زه په یو ښار کې چې اوسېږم، زه د جرمني د هیسن مربوط په لیمبورګ کې اوسېږم، دواونه وړاندې دلته په لسګونه افغانان په دوه ډلو باندې ویشل کیږي، او دوی د خار په زړه کې یو بل سره جنگ کوي، او په دې جنگ کې 15 کسان ډیر سخت زخمیان دي چې همدا اوس هم په روغتون کې دي، او رسنۍ هم په دې باندې خبرونه لرل او په دې باندې کار وکړ. مرګ دواړه طرف افغانان وو. کله چې ته د دوی د جنگ موضوع ته ورشي، هیڅ په دې انرژي چې دوه خبرې سره وکړي، دوی له مکتبه پټیږي، دوی له کاره پټیږي، دوی فراتیت کوي، دوی 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 په خپل منځ کې سمپالنه کوي. یعنی هغه زیک فکر چې دوی له وطن ځان سره لري، له بده مرغه هغه غواړي دلته وپالي. او زه په ډیره مایوسۍ باندې دا خبره کوم، پوهیږم چې په ځنو به بده ولګيږي، مګر زه خپل د یو افغان په توګه مایوسۍ مو د خدای لپاره تاسو دلته د څه لپاره راځي؟ که غواړي دلته ژوند خوندي شي، نو خو هغه ډول حرکتونه وکړي چې ژوندم خوندې شي. که غواړي دلته اقتصادي ګټه وکړي، خو کار ته لاړ شي. که غواړي دلته زده کړه وکړي، خو مکتب ته لاړ شي. ولې ټول ورځې په چوکونو کې ولاړ یې؟ ولې جنگونه کوي؟ ولې یو بل ته زیان رسوي؟ ولې د دې سیمې امنیت نارامه کوي؟ بحث د دې دا نه دی چې که دلته څوک ورانکاري وکړي، نو دا یوازې د دده له بده مرغه ګټه دار چې خپل دغه ساده کلماتو باندې کوایو، مګر تاوان د وطن د پاره دی. مونږ یو وطن ته منسوب یو، افغانستان زموږ شریک کور دی. دغه ژبه که دری ده او که پښتو ده، زموږ شریکی ژبې دي. دې ته په نړیواله کچه زیان رسیږي، نفرت رامنځته کیږي، خلک بدنامیږي. بیا که یو ډیر ښه افغان مونږ دلته په دې جرمني کې یا په دې اروپا کې ډاکټران لرو، ژورنالیستان لرو، پیلوټان لرو، انجینران لرو، هغوی ډیر ویاړونه ترلاسه کړي دي. همدا اوس په دغه هیوادونو کې په زورونو افغانان مونږ داسې لرو چې ډیر افتخار پی کیږي. مونږ په افتخار کوو، له بده مرغه ټول بد نه دي. د ګوتو په شمیر کسان چې هغوی له بده مرغه صحیح کارونه نه کوي، دا ټول خلکو خواري ورسره یو ډول تر بد اغیز لاندې راځي چې هغه دلته د وطن د نوم د پاره کار کوي، د خپل کورنۍ د بقا د پاره کار کوي، د خپل ژوند د پرمختګ د پاره کار کوي، د هغه ټول خواري ورسره کوبو باندې لاو کیږي. نو زه د یو افغان په توګه یو ډول عجزانه غوښتنه کوم چې وروره کچيري ډیر بد ماشان یې او کچيري ډیر زیات ورنکارایو ته ځړ کیږي، نو بیا خو اروپا د دې شایانو نه د بیا خپل هیوادونو ولې را تخیدلې یې
ډیر زیات مننه زیار مل صاحب، مننه زیار مل صاحب. بیرته هم تاسو ته ګرځو پر دغه موضوعاتو به هم وغږیږو. ورزو اماموزي صاحب ته، اماموزي صاحب تاسو په منشان کې د افغان کلتوري ټولنې غړی یاستل، تاسو افغانانو سره له کورنۍ او سره پاړیکه کې یاستی. ډیری افغانان په دغه وروستیو کې غیر قانوني لارو باندې بهرني هیوادونو ته راغلي دي، او په دې کې داسې ځوانان هم شته دي چې دوی نالوستي دي او داسې کورنۍ نه راغلي چې دوی ویل کېږي په یو بل سره پر سیالي دوی راغلي دي غربي هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ دغه فکری فاصله د غربي ټولنې او دغه د افغان ځوانانو ترمنځ ده هم یو انګیزه کېدلی شي د دغه سې پیښو په کېدلو باندې چې داسې پیښې کېږي د دغه ځوانانو د لاسه؟
غلی صحاک ډېر مننه. لکه څنګه چې مخکې مو هم اشاره درلوده، سیاسي اړخ یو ده، لکه څنګه چې د غونډې ګډونوالو یا میلمنو په دې باندې رڼا واچوله، خو زه څو ټکو ته نور هم اشاره لرم. یوازې دا نه وایي چې یوازې دا به سیاسي اړخ وي، ځکه زه خپله شخصا لکه د تاسو د پوښتنې په ارتباط باندې څو عمده دلایل نور هم شته. لومړی، تر هر څه د مخه دغه خلک چې پرون په دې پیښه کې تېره ورځ، البته پنجشنبه په ورځ باندې ټپیان شوي دي، ژوبل شوي دي، موږ د هغوی سره عمیقه خواخوږي لرو، موږ د هغوی درد احساس کولی شو. د نورې نړۍ له ټولو ملتونو نه افغانان ډېر په داسې مسایلو کې ښکېل شوي دي او ډېر زیات متضرر شوي دي. نو موږ د هر چا درد ډېر زر احساس کولی شو، ځکه چې موږ کلونه په دې کې عمر تېر کړی ده. نو په دې حساب باندې موږ د دې برید هیڅ وخت کې توجه هیڅوک هم نشي کولی، او دا د توجه وړ نه ده. موږ دا په کلکو ټکو په شدیدو ټکو باندې غندو، له دغه قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګندو. په زمن کې دلته څو مسائل نور هم دي، بالکل همداسې د خپل پتی منشن کې چې ژوند کوم، یو له عمده دلایلو دا ده زما افغانان ورونه خویندې چې څوک غږ اوري، هیله ده چې دوی باندې بده ونه لګېږي. لکه څنګه چې ښاغلی زیرمل صاحب مهرباني وکړه، موږ دلته افغانان په مجموع کې په جرمني منشن ښار کې د نورو ښارو کې ذریعو کې ارتباط سره اړیکې لرو، کته پورت ګرځو را ګرځو. افغانان دلته تر څو کلو د مخه دلته په لومړي په سر فهرست کې و، چې هغه فهرست ډېر لوړ و، چې دوی په د کار خلک دي، دوی د تحصیل خلک دي، د تعلیم خصوصا د تعلیم کچه د افغانانو تر ټولو لوړه وه. تا ته په یقین باندې په اسناد ویلی سم، یعنی د افغانانو د نورو بهرنیانو په نسبت باندې د تحصیل او د تعلیم کچه لوړه وه د نورو خلکو په نسبت باندې. مګر اوس متاسفانه په دې څو وروستیو کلونو کې دغه کچه راټیټه شوې ده، او زمونږ د اکستریمیزم او دغه تروریستي پیښې چې سوي په دغو کې اوس موږ تر ټولو مخته یو، متاسفانه د دې نه بده مرغه. ولې دلته څو دلایل دي؟ یو علت هم دا ده، لکه څنګه چې یارمل صاحب ویل، دلته ډېر اولادونه دي، د خلکو د نورو د موږ د ما خپل شخص په شمول باندې دلته اولادونه تحصیلونه کوي، په پوهنتونونو کې دي، په شفخانو کې کارونه کوي، په نورو ځایونو کې ډاکټران لرو موږ په جرمني کې. دا نشو کولی. موږ بیا هم دا یو خبره ته بیا یو اشاره لرم چې هر عمل چې ده، دا عمل یا تروریستي عمل چې ده، دا فردي ده، دا هیڅ وخت کې نشي قومي کېدلی، نه په ملت پورې اړه لري، نه په کوم هیواد پورې اړه لري. او دا ما د جرمني له ډېرو خلکو سره، حتی بعضو ژورنالیستانو سره، دوه ورځې مخکې ما د اتریش نه څوک راغلي و، هغوی سره هم دا خبره یاده کړه. دغه منشن کې د امنیتي کنفرانس لپاره را روان و، ما سره تصادف برابر شو، په دې خبره ما ډېر بحث سره وکړه چې ګوري هر عمل چې ده، دا فردي عمل ده. هر دغه تروریستي عمل چې کیږي، تروریست وطن نه پیژني، هغه سیمه نه پیژني، هغه هیواد نه پیژني، هغه خپل خلک نه پیژني. کیدای شي په دغه پیښه کې وروسته ثابت شي چې بده کې افغانان هم څوک متضرر شوی وي، هغه هم په دغه لار کې روان، ځکه ډېر افغانان دلته الماني تابعیت لري، هغه هم په دغه لارینونو کې برخه اخلي، ځي ګرځي ورسره، یا غړیتوب لري. بل یو مهم ټکی ته چې هغه تزه اشاره لرم، هغه دا ده اغلی صاحب چې افغانان بده مرغ په دغه وروستیو څو کلو کې چراغلي دي، یو تعداد ډیر واړه ځوانان، داسې ځوانان راغلی دی چې هغه خیر لا سوچ پلاس چې خبره نه پیژني په مکتبونو کې په نوم پاتې سي چې زل لسم او دولسم نه فارغم او حتی دلته هغه خپل لیکل لوستل نشي کولای. دا یو موضوع ده. بل بدبختی دا ده چې دلته راغلی دی بل مرغ بیا هم وایم د ډیر افغانانو به خپل غوا خوسی خرڅ کړی وي، هغه خپل پټای به ګرو کړی، چا به قرض اخیستی، هغوی به اروپا ته راغلي، هغوی ته سلام وي. هغه زه نه وایم ډیر خلک به مشکلات درلود، هغوی به راغلي، سیاسي ستونزې به درلودې، هغوی به راغلي. خو یو تعداد خلک راغلي دي چې هغه یا هلته په غلا په چورو په چپول راټوکېدلي دي، رالوی شوي دي، د غلا او د چورو چپول په پیسو اروپا ته را رسېدلي دي. نو تا به چې څوک د غلا او د چورو چپول په پیسو ځای ته رسېږي، دغو نتیجه به همداسې وي. دا زما په افغانانو باندې غږ ده. دلته زه په دې منشن کې داسې افغانان وینم زنجیرونه په لاس کې اچولې، پکولې په لاس په سرې او په غاړه کې دسمال اچولې، داسې حرکات کوي چې ته فکر کوي چې دا سړی یا د افغانستان له یو ولایت نه مداخله مسي، د هر ولایت نه شوی فکر کوي چې د هر ولایت له خپل ولایت د کلی منځ کې نه راغلی ده. دغه حالت ما ته د افغان په صفت باندې د منلو زغملو نه ده. نو څنګه به یو اروپایي ته یو المانی ته دا د زغملو وړ وي؟ او په دغه کې مقصر خپل فامیلونه هم دي، ځکه زه ډیری خلک وینم چې دوی ورته د خپل فامیلونه همدغه لاسبندونه او همغه د غاړې زنځیرونه او همغه پکولو هغه دشمنونه را لیږل کېږي چې هغه دلته بېخي دوی ویني. دا شیان دوی ولته ویني. دا خلک اکثره په ټیک ټاک کې دي، په نورو مسایلو کې دي، روزمره دوی ویني. دوی ورته بسطو نه ست پیغام دا کوي کې نه کوي. په هر حال زه بیا هم فامیلونه نه مقصر کوم، خو دا افغانان نو نه دي. ما خوښ ته چې افغانان دلته ډېر درون د حیثیت وخت تیر کړی ده، دلته کار کړی، غریبي کړی، درس ویلې، تحصیل کړی. زما خدای فضل دغه اوس خپله څلور درې اولادونه د فاکولټي په درشل کې دي. دغه اوس یو زوی مې په یولسم ټولګي کې ده. او تاسو باور وکړئ دا خبره به زه یادوم نه، بده خبره هم ده. د ځان صفت به نه کوو، خو دا حقیقت ده او دا ډېرو دوستانو ته معلومه ده. تاسو باور وکړئ زما د زوی ته په یولسم صنف کې په مکتبونو کې چې کله مکتب خلاصېږي زیارمل صاحب ته معلومات دي، بیا دوی یو بل ته دلته ورته کشنګ وایي، تحفه یا ډالۍ اخلي یو بل ته. نو د ما زوی ته میوند ته هغه اخیستی ده، جاینماز اخیستی، په جاینماز کې د ده نوم لیکل شوی ده. دا معنا نه ده دا زما د خپل خالق سره رابطه ده. دا د هېچا لپاره دلته نه ملاسته، نه طالب شته، نه کوم
داعش. مننه کور ودان. اشفته صاحب تاسو دا راته وایي چې د قدرمنو میلمنو د دغه پیخي د انګیزي او ولاتونو پاکله یو څه معلومات ورکړه. په افغانستان کې په دغه وروستي او دریو کلونو کې د طالبانو تراکمیت لاندې خلک هم ډيري خلک کوي په دغه مفکورې شوې دي چې افغانستان کې آرامي ده، او یا هم دغه د طالبانو مفکورې او د طالبانو کړن لارې یا د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغانستان وضعیت، دغه هم آیا یو دلیل کېدلی شي افغان ځوانانو ته چې په دغه غربي هیوادونو کې دي دغه نه هم انګیزه اخیستلی شي چې دوی دغه سفارتي کارونه وکړي او دغه ورته پیښي وکړي؟
کیدونکې دی متاسفانه. کله چې غربي هیوادونه دغه شانس په طالبانو ته برابر کړ، خپل لاسپوڅې دولت یې سقوط ورکړ او امکانات او طالبان لاسته ورکړل، دا روحیه یو نیم کسانو ته راپاره چې نو طالبان شمو زیگیری لري، ځکه چې امریکایان د ناتو غړي، اروپایان دوی سره ومنل. که څه هم دوی دا اقرار نه کوي، مګر عملا موږ تاسو ګورو چې بلې طالبان د دغو همکاریو له طریقه و حاکمیت ته ورسېدل. دا امکان لري چې یو تعداد افغانان داسې روحیه ورته ورکړي چې فکر وکړي چې دا ښه اجراءات دي. بل دا چې د طالبانو سیاسي اجراءات د مذهب تر نامه لاندې، د دین تر نامه لاندې او د خدای په نیابت دوی غواړي چې خبرې وکړي، فرمانونه باسي. دوی فکر کوي ان همدغه تعداد ځوانان امکان لري چې فکر وکړي چې موږ برحق یو، نو دغه موجګیر وایو لرو. د دې خاطر د انټیګراسیون مسایلو ته د همګرایي او د نورو د خلکو سره د پخلاینې په فکر کې اصلا ندی، او فکر کوي چې دوی بالکل برحق کسان دي، همدغه ډول اجراءات باید وکړي او د خدای او د دین او د شریعت او د اسلام په نامه پر نورو خلکو هر څه چې غواړي وتپی او نورو ته شکنځل وکړي، نور سره ملامت کی پړ کی، او فکر وکړي چې موږ په یو برحق موزي کې قرار لرو. دا هم د رواني لحاظ امکان لري. بل دا چې دغه موارد متاسفانه کله چې د افغانستان څخه دغه غیر ملی اندیشې، دغه مشخصه منطقي اندیښنې ژبنی اندېښنې دوی ځان سره راوسېدل ته په اروپا کې دلته کله ناکله حتی زه په محکمه کې د دې شاهد وم چې یو نفر دغه مرکې درلودم ویل چې زه افغان نه یم ګرسر افغان یم زه خراسانی یم قاضي ورته په سو سو ځلې ورته وایي چې ګوري موږ د خراسان په نامه کوم هیواد نه لرو او غشتل چې د سره همکاري وکړي مګر دوی متاسفانه دغه رقم مرا پرول شوی و چې بالکل یې ونه منل دغه رقم تفکر دغه دوه فکر چې زه افغان نه یم یا زه خراسانی یم یا زه افغانستان څخه راغلی یم خو افغان نه یم یا د مثلا ژبنی مسایل په سی ګرځدل یا مذهبي مسایل ډیر د حد زیات جدي ګنل دغه موږ د اساسي انساني او منطقي ملي او بین المللي امکانات څخه بالکل لري کی یو رقم یو دول شعارونه دي چې یو نیم هغه تیر شوی ازمون شوی کسان چې په افغانستان کې څو څو ځلې خپل ازموینه ورکړل د هغو کسانو پلوي کول دي او دلته د همغو کسانو چې یا مړه کسان دي مړي دي یا ژوند دي مګر د سیاسي لحاظ هغوی هم خپل دوران تیر کړی دغه شعارونه هغو کسانو پسې متاسفانه تړلی دي او د دې خاطر دوی کله چې دغه رقم اجرات کی واقعا د افغانانو د شرم او د خجالت سبب کیږي که څه هم مسؤلیت فردی دي مګر بیا هم د افغان په نامه موږ زوري جو چې وریز موږ هیوادوال کله ناکله یو نیم کسان داسې پیدا کیږي چې څه هم اکثریت نه لري مګر د تبلیغاتي لحاظ دا شی ارخه تشکلات بیا دغه موضوعات څخه د تبلیغاتي لحاظ ډیر ناوړه استفاده کی او غواړي چې ټول افغانان ټول خارجیان ټول کسان چې خصوصا مسلمانان دي دوی نمونه په بد کی
مننه شفته صاحب ما تاسو هم مدغه اشاره وکړه چې په غربي ټولنه کې ترهګری ته ځوانان ډیر مخه کوي دغه د ترهګری یا تروریزم تروریستي ډلې چې دي دغه افغان ځوانان ورته ولې راکش کیږي لکه افغان ځوانان ډيري داسې ځوانان لکه دغه د تیر ورځې پیښه شې شوی و دغه ځوان یو ورزشکار ځوان و چې ویل کیږي د راپورونو پر بنسټ دوستانو د دې ځوان ویلو چې یو نورمال ځوان و خو په ډیر کم موده کې دغه سي ګروپونو ته دوی یا هم ځینې کسانو په واسطه د ذهنیت بدلیږي افغان ځوانان ولې دغه سپی کو شکار کیږي دغه سی ګروپونو شکار کیږي
متاسفانه تروریزم یو سیاسي توندرو تفکر دی چې اشخاص ته پیدا کیږي ځانته مشخصه بیل تشکلات لري پیسې ورته لګول کیږي پلانونه ورته جوړول کیږي چې دغه مسائل زموږ د تنظیمونو څخه نیولې چې وطن زموږ په پاکستان کې جوړ شو اته یې په ایران کې جوړ شو او تیر مسؤل کسان د امریکای وویل چې موږ د کومونیزم پر وړاندې دغه تشکلات سره جوړ کړل همدا اوس د داعش تاریخي سابقه هم معلومه ده خانم هیلری کلینټن وویل چې موږ دغه تشکلاتو په بنسټ ایشودین کوي دا چې مثلا د القاعده مشر سره کوم د کوم ځاینه افغانستان ته راوستل شو دا تیری سیاسي کیسې دي چې دغه موارد ته دوی برنامه لري پیسې لګي همدا اوس چې داعش کسانو مثلا جذب کیږي په میاشت کې $100,000 ورته ورکول کیږي کوم کسان ورته ورکول شي ایران په خپل دغه امکانات نه لري پاکستان ډېر د اقتصادي لحاظ ځانمن شي دي او اساسي نورمال اقتصادي تولیدات نه لري تجارت یې خراب دي اقتصادي لحاظ ډېر مشکلات لري دغه پیسې هم متاسفانه د امریکای ناراضي د اروپا سره راضي د ناتو د هوادونو سره دغه توندروانه برنامه دغه د رادیکالانو برنامه د دوی لخوا تمویلږي او کله چې یو تعداد افغانان هم که مثلا ډیر وخت په د اردوګاه کې نه پیژن په د هایمون کې په دغه مشترک کورونو کې چې خارجیان پکې ژوند کوي څو څو کلونه دوی خپل د مشخص سیاسي ټولنیز موقعیت نه لري او د کار اجازه ورته نه ورکول کیږي یا مثلا نه قبليږي د تحصیلات امکانات نه لري حتی د کورسونو د زده کړو امکانات نه لري دغه کسان و دغه رادیکالانو ته لار پیدا کی دوی له طرفه تشویقی او تبلیغات هم په دغه هوادونه کې متاسفانه د رادیکالانو په نفع ډیر دی، خصوصا چې دا شی ارخه ګوندونه ډیر قوت مندلې په دا ورسته یو کلونه کې نو دوی کولای شي چې دغه تبلیغات لار به لارې سي او دغه کسانو اشکار وګرځي. یعنی یو قسمت مسؤلیت کده خارجیانو دی، کده عربانو یا د افغانانو دی یا د مسلمانانو دی، یو اساسی قسمت د دغه مسؤلیت متاسفانه د امریکایانو پر غاړه، د انګلیسانو او د غربیانو او د اروپایانو پر غاړه دی چې دغه امکانات ورته برابري، پیسې ورته لګي او متخصصان په دغه موارد کې دوی توضیح کړی دي چې د رادیکالیزم د خپل ګټو په خاطر ورزنه استفاده کوي او ګټه پورته کوي.
مانه شفته سبب زیرمال سبب تاسو راته وایي چې د دغه سی پی خو روسته د دغه پی خو منفي تاثیرات په افغان میشتو بهرنیو کورنیو باندې څومره زیات وی، لکه تاسو هم تل کورنیو سره ژوند کوي او څنګه چې مخکې خاغلی ماموزی هم دغه ټکی ته اشاره وکړه، هغه هم اولادونه یې تل درس وی، دغه ماشومان کله چې مکتب ته زی بیا هم هغه ځوانان چې کار ته او یا هم لوړو زده کړو ته ځي، د ټولنه او یا د خلکو برخورد دغه سپی خو نو وروسته څنګه یې او کډوالو ته څومره دغه سپی خو ستونزې رامنځته کوي؟
ډیره مننه. اول خو زه په دغه سی پلرونو باندې ویاړم لکه موزه سه چې هغه خپل اولادونه په دغه سی روزلی، او زما هیله دا ده چې ټول کورنۍ د خپل اولادونو د روزلو لپاره خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. زستاسې د پښتنې جواب نمخ کې پام دې مقدمه کې دا وایم چې هغه ځوانان چې د افغانستان نه دلته راغلي او کورنۍ یالته دي، هغه که په هر عمر کې دي کې هیڅ شک نشته چې د خپل کورنۍ سره اړیکه لري، ورور پلار مور او د کورنۍ نور مشران غړي په دوی باندې مستقیما تاثیر لري. زما هیله ده یو افغان په توګه دا ده چې دلته اوسېږو، زموږ تجربه په دا څو کلونو کې مهرباني وکړئ خپل اولادونه د هماغه ځینې هم لږ تر لږه په خبرو کې، په مرکو کې، په بحثونو کې، په ساتونو ساتونو چور سره خبرې کوي، دوی ژوند ته متوجه کړي، او هر ورځ چې د دوی ویډیوګانې او د دوی کلیپونه او د دوی اعمال ګوري په هغه اړه ورسره بحثونه وکړي. ځکه کدا کار ونه کوي دوی ورځ تر بلې بیلاری کوي او زیانې نه یوازې ځان ته دی بلکې ټولنې ته دی، چیرته چې اوسېږي هغه انسانانو ته دی. بدی اغیز چې د دې ډیر زیات دي، کڅم جرم پردی د محکم د باس کنوالو په دې باندې باس وکي ښکارا ده، مګر د غنوم باندې چې موږ تاسو بحث کوو، هر هیواد یا هر ملت ځان ته یو نوم لري او د غنوم د ټولو اشخاصو سره شریک وي، د ماغه جغرافي د اوسیدونکو یا د یو ملت افغان. کله چې د پیښې نو وروسته زما بچي مکتب ته ځي، کورس ته ځي، او هغه په دوه چلندان مام سمفانو سره کینی، کله چې دا بحث کیږي او کله چې دغه ډول یو بحث کیږي، نو سما یاد مموزي سی اولاد، یاد بل افغان، یاد بل افغان ښکارا ده چې هغه به تر تحصیل لاندې راځي، په روحي لحاظ باندې هغه به نارامه کیږي، هغه به زوریږي، او هغه به ځنی وخت په خپل ملګرو کې په ناسته کې خپل ځان ټیټ بولي، او هغه به د کمترۍ احساس کوي چې دا په اوږد مهال کې په ذهني لحاظ باندې انسانان نارامه کوي. اته شو سیاسي استفاده. مخکې میرویس صاحب دې خبرې ته اشاره وکړه او دا ډېره په ځای نظر او خبره ده چې یو بحث د تروریزم دی، یو بحث د افغانانو خپل منځي مشکلات دي په لودیزو هیوادونو کې، دا دوه جلا بحثونه دي. د تروریزم مسؤلیت چې دی، که څنګه تروریزم هیڅ کرخه نه لري او د همدغه تروریزم له امله خو نن موږ جلا وطن یو، د همدې تروریزم له امله خو له موږ خپل وطن پاتې دی. نو دغه تروریزم بحث چې دی، دا یو وجود بحث دی او د دې مسولیت بیرته لودیس ته راوړي، دا رامنځته کوي څوک، دا حمایه کوي څوک، دا د دې لپاره شل کلن جمهوریت رنګوي څوک، بیا بیرته واک ته دوی څوک راولي. جالبه دا دی تاسو وګورئ چیرته چې د افراطي ډلو له ادرسه د امریکایانو نه څوک بندیان شوي، هغوی نن په دنیا کې د هیوادونو لومړۍ درجه کسان دي، یا ولس مشران دي، یا وزیران دي، یا موینان دي، داسې خواږه زندانونه دي چې دا څنګه بندي شي بیا په یو هیواد کې پاچا یا ولس مشر دي. دا یو ډیر وګد بحث دی او دنیا په دې باندې پوهیږي. له بده مرغه هغه ځوانان چې هغوی د پوهې کچه ټیټه ده، هغوی په دغه دامونو کې نه خلی، او بیا نو په دنیا کې چې دا څنګه ډلې رامنځته کیږي د دوی لپاره تن استفاده کیږي. پاتې شو دلته خپل منځي اختلافات چې دي د ژبې سم د سیاسینو د ګوندونو د افغانستان د حالات او پاره د نظریاتو دا چې دي د افغانستان د پاره او د دوی لپاره ډیر زیات خون کې دي او دا ډیر زیات زیانونه لري پر راتلونکو کې. په سیاسي لحاظ د دغه دواړو نه دلته ګوندونه په هغه هیواد کې کوي که هغه په جرمني کې که په اتریش کې که په بل هیواد کې کوم د کډوالو ضد ګوندونه چې دي د دوی نه استفاده کوي او دوی پیرایه ترلاسه کوي. کله چې رایه ترلاسه کوي دوی په خپلو حکومتونو کې په پارلمانونو کې د کډوالو ضد طرحې وړاندې کوي او د هغې نه قوانین جوړوي. دغه قوانین د کډوالو ژوند سختوي، د کار په برخه کې، د زده کړو په برخه کې، د راتګ په برخه کې، د کورنیو د ادغام په برخه کې. دا هر پیښه چې کیږي د پیښې نه وروسته کاغه هر کډوال کوي، یوازې افغانان نه، د هازیا کډوال چې په دې هیواد کې اوسیږي او پیښه کیږي افغانان په شاکی ډول خپل راتلونکي ته اندېښمن کیږي. هغوی وایي څوک وایي خزما قبولي به څنګه کیږي، څوک وایي کیس به مې څنګه کیږي، څوک وایي پری بم دي که بیرته بم وشړي، څوک وایي کورس به راکي که رابه یې نه کي، څوک وایي لس کلو کې به قبولي راکي که شل کلو کې به یې راکي. یعنی دغه ډول ګڼې پوښتنې دلته د خلکو سره دي او دا ټول د ډیرو سختو تشویشونو او اوږد بحال کې ان د ناروغیو ان د ژوند د بربادیو لامل کیږي. نو بیا هم که زه ستاسې پوښتنې ته د نچوړ په توګه ووایم، د دې ستونزو د حل لاره دا ده چې اوس چې موږ په خپلو هیوادوالو غږیږو او په دې کومه ژبه چې خبرې کوو نو موږ خپلو هیوادوالو ته مخاطب یو. زموږ هیله دا ده چې هغه څوک چې یو استعداد پکې دی، زده کړې کړي او دې هیواد ته راغلي، هغوی دې د خپل استعداد نه خپل کار ته مخه کړي. هغه خلک چې دلته زده کړو ته ضرورت لري مهرباني وکړي زده کړو ته مخه کړي. هغه انسانان چې دلته غواړي ادغام شي هغوی دې مهرباني وکړي ادغام ته دې مخه کړي او یو بل ته دې لاس ورکړي. ژبه سام د سیاسي ګوندونو د افغانستان د سیاسي ګوندونو نه مې هدف ته د دوی ملاتړ د دوی مخالفت دا زموږ لپاره هیڅ ګټه نه کوي. او هر سړی حق لري په خپل هیواد خبره وکړي، په خپل هیواد نظر څرګند کړي، د خپل خوښې ایډیال ځان ته وټاکي، په یو سیاسي ګوند کې شمولیت واخلي، نیوکه وکړي، وړاندیز وکړي. مګر دا تر بریده باید نه وي چې په سوکو چاپیړه باندې بدل شي. دا باید تر دې بریده نه وي چې دوی خپل ژوند هم برباد کړي، چیرته چې اوسیږي هلته هم د انسانانو ژوند په خطر کې واچوي او د خپلو هیوادوالو ژوند په خطر کې واچوي. دا 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 صحیح نه دی. او زه فکر کوم چې په اوږد مهال کې به د کډوالو د ژوند لپاره ډېرې سختې مشکلات رامخې ته کیږي او کاملا موږ په دې حق له مایوس یو. دا معنا نه لري چې ګوند یاروپا زموږ ډېره خوښه ده او یا دا جرمني زموږ ډېر خوښ دی او موږ غواړو ټول عمر پکې اوسېږو. دا خبره نه ده. وطن زموږ د زړه سر دی، د وطن خلک زموږ مټي دي، مګر د انساني لحاظ باندې چیرته چې اوسېږو باید ښه نوم پرېږدو.
مننه زیارمل صاحب. ورزوم موزي صاحب ته موزي صاحب څنګه چې زیارمل صاحب هم دغه ټکی ته اشاره وکړه چې دغه سپی خوروس کډوال او یا هم افغان مشت بهرنی او کورنۍ او ته څومره ستونزې رامخته کیږي، تاسو دا راته وایي چې تاسو د یوې ټولنې غړیتوب هم لري په بهر ملکونو کې او یا هم غربي ملکونو کې د افغانانو لخوا دغه سی ټولنې څه مسولیت لري ورسته دا چې داس یو پیخه کیږي ویل کیږي چې دغه پیخه فردي او یا هم جرم فردی دی. نو دغه ټولنې څه کولای شي د دې لپاره چې د غربي ټولنې فکر او یا ذهنیت یا منفي اړخ دغوی د افغانانو په نسبت راکم شي او یا دا چې دغه سپی خو وروسته د ډيري کډوالو د کډوالۍ کې سونه رد کیږي دغه سي مکرونو مخاوني ول شي باید ټولنې څه وکړي، افغانان هلته څه وکړي. داسې تر اوسه تاسو هم د داسې یو څه شاهد وي په خپل ټولنه کې؟
چې مخکې مو هم یادونه وکړه چې جرم فردي مسؤلیت ده او هیڅوک د په غاړه نه سیاسته هیڅوک د په افغانانو اچي. خو متاسفانه مشکل دلته دا ده چې سړی د دلایل چې وایي خو باید زه به زه کړم ما پښتو نه زه تاسو سره خبرې نه شم کولای. مشکل زموږ دلته دا ده ډېری افغانان چې په پښتو په الماني ژبه باندې حاکمیت نه لري، تسلط نه لري. یو خو الماني ژبه سخته ده. اول دا ده چې دلته بیا مخکې خبرې ته راځم چې دین باندې هم څوک نه راچی ځکه چې اسلام یو مبین مقدس دین ده. اسلام د افراطیت دین نه ده. اسلام د عدالت دین ده، د انصاف دین ده، د ورورولۍ دین ده، د امن دین ده، د صلح دین ده، د مینې دین ده، د محبت دین ده. او همداسې زر نور داسې ډېر لا زیات خو بیان او فکر په دې دین کې شته. نو اسلام د افراطیت دین نه ده. او افغانان هم دغسې حالات نه متزر سوي د زه هم چې د جرمني کې ناس هم دغه لتون نه شي دغه موږ تاسو ته ټول ته ناس یل بته اکثره دغه مشکلات قربانيان موږ راغلي په هر حال سما سړي د سکاله د دادو پر کېږي تقریبا خبر لته دادا چې څنګه کولای شو تاسو سوال جواب تر ازمه چې څنګه کولای شو د خلکو سره وغږیږو موږ نن دغه نن تاسو د غونډې نه وروسته د پروګرام خلاصېدو وروسته هم د کلتوري ټولنې په اړه نه کې یو مجلس درو چې څه کولای شو څه باید وکړو او لغنه وروسته بلن محل او د محل کې څه کولای شو چې افغانان راټول کو او دوی سره دوه په هواي ورکو چې وروره کتل د جرمني تر اغلې جرمني کې به دیموکراسي وي ازادي به وي خو یو چوکاټ لري هغه د قانون په چوکاټ کې راځه دلته نور ډیر خو مثبت شانس ده دلته دلته انډستري د عدالت ټکنالوژي د عدالت پرمختللې هیات د ډیر نور د شانس ده چې لغنه ګټه پورته کو دغه حالت کې چې تاسو روانې داتې زغملو نه منګه ته نه انسان د انسان په توګه دغه ټولنې د غړي په توګه او نه دی المانانو لپاره نه دی اروپایان د هیچ لپاره او متضرر کیږي ټول افغانان ما لکه مخکې چې دا نه وکړم هدف ته نه و چې خپل زوی دا یو مثال وایي زه باور کوم چې زه مسجد ته ځم د مسجد کې 15% سپونه د مسجد ځوانان تشکیلوي ان 15% 15% سپینګری وبشران وي او 15% ټول ځوانان دي چې خدای غواړي یو لوی فضل ده عجیل ته موږ ازادي لرو دلته هیڅ کوم مشکل نشته مخکې چې ما تاسو ته د جانماس په مکتب نه وکړه هغه ته خلکو په یدل د غلکان چې د غلک تل مونږ کې همیشه نه دي نو په جانماس د کله تاسو غوي چې موږ د خارک موږ هدف دانو ته چې دلته ځان د خپل د یو مثال وایم دا تنه هیوا زنین دلته په دې ټولنه کې موږ دوه مسجدونه لرو ته موږ د اخترونو لمانځو موږ دلته خپل پروګرامونه لمانځو موږ دلته دا شخصا موږ په دغه تقریبا شپږو کلو کې 15-16 نه ډېرې مظاهرې کړي لښرو نه مړي مجلسونه کړي مشاعرې نیسو پروګرامونه نیسو خو دلته بدبختي دا ده چې کله موږ یو مشاعرې او مظاهرې پروګرام نیسو چې بغي کې عامه په هوایي یا د خلکو د خپلو خلکو دردونه بیانو دغه خلک د موږ متاسفانه برخه نه اخلي خو موږ په تل کې ان شاء الله چې حتما پروګرام درو د ماګاګ د جرمني په ټولو کارونه کې په افغانانو باندې دا هغه څوک چې پوهیږي په انفرادي ډول کې 15 نفر یې کلاسي کې شلې کې په ټولنه کې دا راټول کې کې دوی سره وغږیږي تر څو دوی ته لیک په هواي ورکړي ځکه په دغه مسله کې افغانانو رنګ بد او زه نه غواړم چې د افغانانو رنګ بد شي مېرمنې سره
نه معنا نه کور ودان د خبرونې وخت موږ سره کم پاتې دی ورزو اشفته صاحب نه هم هم دغه ورته پوښتنه کوم اشفته صاحب تاسو راته وایي چې دغه سی پی خو نو وروسته د حقوقي لحاظ نه دغه سی افغاني ټولنې او یا هم د کډوالو د حقوقو نه چې کومې ټولنې دفاع کوي د افغان کډوالو هغه کډوال چې هغه یې نشي کولای په دغه سی وضعیت کې افغانستان کې ژوند وکړي ډيري کډوال په پاکستان کې وي هم په ایران کې وي نورو ګاونډیو ملکونو کې بند پاتې دي او د جرمني ته دراتک د پاره هغه ویل کېږي د ډيري کډوالو ویزې را دي شوې دي دغه سی کډوال باید څوک یو په جرمني کې او هغه کسان چې حقوقي برخه کې کار کوي دوی آیا دوی د لاس هم څه کېږي چې دغه سی کډوالو د کیسونو د ردیدو مخه ونیول شي
د افغانستان په وړاندې په امریکا کې او د لیپو اروپا کې مشخص دغه په آلمان کې یو څه برنامه مخکې موجود وي د دوی چې افنامه تر نامه لاندې چې متاسفانه کله چې پوپولیستي سیاستمداران و قدرت ته رسیږي دوی نو بیا نو په بعضی موارد کې حتی دومره به مسؤلیت شعارونه ورکوي چې دوی شعارونه به فاشیزم سره نږدې وي نو مې نه اخلم تاسو شپې پیژي کله چې د افغانستان سره یو تر کسان د برېښنا د کتابچې سره امریکا ته سفر وکړل اوس ټول هغه کسان جنجال سره مخ شوي دي او پرون یو ګروپ یې په پانامې ته د الوتکې په ذریعہ ورسېدل دلته په آلمان کې هم دغه د دویچ اوفنامه یې هغه کسان چې قرار و چې سلور دیش زره کورنۍ باید انتقال شوی وي آلمان ته مګر دغه برنامه متاسفانه لغوه شل تقریبا 14000 کسان په پاکستان کې بالکل آمادگی درلود خپل هر څه په افغانستان کې خرج کړی وو او انتظار یې درلود چې نن یا سبا به موږ جرمني ته ځو دغه پروګرام هم د اوس لغوه شوی او کله چې دغه مسایل وسخه چې د روسي او ورځو کې پیش اسول نو د دې نه بیا دا شی ارخه تشکلات ډیر منفی استفاده کوي او دغه روحیه بالکل د سیاسيونو په لورپوري کچه بالکل د هدا زیات تبلیغ شوی چې بلاد خارجان را نسی قسم جرمنی هر کال تقریبا نیم میلیون کسانو ته ضرورت داری چې باید تراسی او مخکې د مشخص او تخصصي مواردو په اړوندو ضرورت درلودل، مګر اوس د عادي حرفي کارونه او د نظافت او پاکاری او دغه مسائل د سړکونو جوړولو د پلونو جوړولو دغه پرسونل ته ضرورت لري، مګر بیا هم دغه پوپولیستي سیاست مران مداران کله چې په قدرت رسیږي دغه شعارونه ورکوي او د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی دغه موزیګیری نیسي، مګر کله چې د قدرت ته ورسیږي په عملي توګه دوی دغه خارجیان نه ایستلی سي او نه د حتی تعداد محدودولی سي. متاسفانه همدا اوس د افغانانو په اړوند هغه کسان چې انتظار درلودل دغه برنامه لغوه سوی ورته بودیجه نشته دي، او زه فکر کوم د مای د میاشتې تر نیمایی یا تر آخره پورې به دغه موضوع هم یو څه روښانه سي، ځکه چې په کلي توګه په اروپا کې او په خاصه توګه په جرمني کې ډیرو کډوالو ته ضرورت هم لري یو تیر خارجان د بایدل تراسي، مګر همدا اوس شرایط ورته مساعد نه دي او د تبلیغاتي لحاظ ډېرې منفي خبرې په دغه اړوند روانې دي چې متاسفانه یو تعداد لکه موږ افغانان چې د لژوند کوو دغه موارد انتانی په شکل او د نامناسب نمونو د اخیستلو په شکل موږ وګونه ترسیږي چې دا به ډېر امکان لري چې تغییر پیدا کړي. افغانان په خاصه توګه دا کار کولی سي، زموږ کورنۍ اکثرا افغانان ښه مناسبات لري د انتګراسیون په شکل یا د ادغام او د همګرایي په شکل ډېر ښه امکانات سره برابر کړي. خلک زموږ ځوانان در صورت کې ډېر ښه دي او تخصصي موارد کې موږ رښتیا وو ډېر انجینران ډېر ډاکټران او ډېر متخصص کسان لرو، دغه مسایل به حل سي، منتها کله کله د تبلیغاتي لحاظ یو څه د پریشانی لامل ګرځي.
مننه شفته صاحب، دغه ټکی ته کتم شو، دغه پارلماني انتخابات کله چې په آلمان کې په راتلونکو اونۍ کې دغه انتخابات تر سره کیږي، که دغه ګوند چې د کډوالو زد ګوندې دوی دغه ټاکنی وګټي او یا هم ډيري چوکي په پارلمان کې دوی وګټي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی به هم دغه کړنې پلمه کې د کډوالو د کیسونو د ردولو لپاره او د کډوالو وضعیت به دوی ترنګلای کی دغه سیاندېخني شتون لري د افغانانو ترمنځ؟
دغه رقابت یا دغه سیالي د دیموکراتانو او د مخالفو دلو په منځ کې ډیر په لوړه کچه رسیدلې. یو تعداد دیموکراتان دي په تور د مثال اس پی دی ګونه او دی لینک چې دا دیموکراتان دي، او په مقابل کې آی اف دی چې بدیل ګوند ورته ویل کیږي، یا بی اس پی چې په مشخصه توګه په جرمني باندې خبرې کوم، یا سی دی او که سم نوم کریس دیموکراتی، مګر دغه پنځګون پیشنهادات چې دی وکړل دغه مرانګیزونه چې وکړل دغه ګوند متاسفانه و دغه آی اف دی سره او بی اس بی سره وړي چې ائتلاف کی سره جوړ سي. نو زه د ټولو خپل هوادوارو سره د ټولو کسانو چې په دغه مسایلو کې ښکیل دي غواړم چې خپل رائے و دیموکراتانو ته ورکړي، ځکه چې همدغه خطر موجود دی چې هغوی کله چې په قدرت ورسیږي کله چې ډېرې څوکۍ واخلي یو د بل سره ائتلاف کوي، او متاسفانه د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی به یو ښه چارچرن سیاسي موزیګیری به ونه لري.
ډیره زیاته مننه کور ودان له درېو میلمنو، قدرمنو میلمنو څخه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. هر یو د جرمني د مونشن ښار د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید مموزی و را سره، او همداراز د جرمني افغان ژورنالیست زیارمل صاحب را سره مل و، او دغه تر څنګ د سیاسي چارو شنون کې په جرمني کې میشت جاوید آشفته صاحب هم را سره په خبرونه کې وو. تاسو زموږه د ازادۍ رادیو نه اوریده، او همدارس زموږه خبرونه مو زموږ د سوشل میډیا لپاره هم څارله. د دې ونې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. کور ودان چې تر دې د مرا سره وي وړاندې د ازادۍ رادیو خبرونه سره ملوسی.
ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زانان می پپرده مزدور ملوشی چی گلاب گلاب زانان می پپرده مزدور ملوشی یا بطا تا پاتی چشی یا بما تا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدوریں ملشی تشکرے ڈوڑے دی گرما دمنگیو بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دی پستر استر گوڑان داشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور ملوشی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور ملوشی یا بطاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور ملوشی چی گلاب گلاب سوانان